السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام د ازادي په څپو کې اورو، خو تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. یوناما ویلي تیره څه باندې یوه اونۍ کې شپږ پنځوس افغان ملکیان وژل شوي او یو سل نهویشت تنه نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د نننی بیان له مخې افغان ملکیانو ته دا مرګ ژوبله د فبروري له شپږویشتمې د مارچ تر پنځمې د پولې په اوږدو کې د طالب ځواکونو او پاکستاني عسکرو په غیر مستقیمو ډزو او هوایي بریدونو کې اوښتې ده. پنځه پنځوس فیصده مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتې. اخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا له طالبانو او پاکستاني ځواکونو غوښتي چې سمدستي نښتې ودروي، ځکه چې د غچ اخیستنې او تاوتریخوالي دا بهیر یوازې لا ډېر خلک اغېزمنوي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي دی چې ځواکونو یې تېره شپه کندهار، پکتیا، خوست او ننګرهار کې له پاکستاني پوځیانو سره نښتې کړې دي. د دغه وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي په خپله ایکس پاڼه ادعا کړې چې طالب ځواکونو د کندهار شورابک ولسوالۍ سره د پاکستان په یوې لویې پوستې برید کړی او شاوخوا دیرش پاکستاني عسکر یې وژلي دي. خوارزمي همداراز په ننګرهار او خوست کې هم پاکستاني ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. ازادي راډیو په خپلواکه توګه دا ادعا شوې شمېرې نشي تاییدولی. د پاکستان حکومت تازه د بیګانۍ جګړې په اړه څه نه دي ویلي. پر ایران د امریکا او اسرائیلو بریدونه ومې ورځ ته داخل شول. اسرائیلو ویلي چې پر ایران یې د بریدونو نوې څپه پیل کړې. جمعه سهار وختي په تهران، قم، اصفهان، رشت، یاوه، یزد او څو نورو ښارونو کې ډیری ځایونه په نښه شوي او د درنو چاودنو خبر ورکړل شوی دی. اخوا بیا د ایران سپای پاسداران ځواکونو د وعده صادق څلور د بریدونو د بلې څپې پیل اعلان کړی چې پکې په اسرائیلو باندې د توغندیو او ډرون بریدونه شامل دي. پر ایران د امریکا او اسرائیلو د بریدونو له پیل وروسته دغه هیواد په منځني ختیځ کې په لسګونو اهدافو د ډرون او توغندیو بریدونه کړي چې سیمه یې له کړکیچونو سره مخ کړې ده. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي روانه اونۍ د پاکستان له زندانونو څخه 200 افغان کډوال آزاد او بیرته هیواد ته ستانه شول. دغه وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې دغه کډوال چې له یوې ورځې نه نیولې تر دوو میاشتو پورې یې په بند کې تیره کړې، د کندهار د سپین بولدک د لیګ په آمریت کې تر ثبت او د مرستو له ترلاسه کولو وروسته خپلو اصلي مینو ته ولېږدول شول. د وزارت تېر اونۍ هم د پاکستان له زندانونو څخه د پنځه اویا افغان کډوالو د خوشې کېدو او هیواد ته د ستنېدو خبر ورکړی و. او د کرکټ د شلو ورځ نړیوال جام په دوهمه نیمایي نیمه پایلوبه کې د پنجشنبې په ورځ د مارچ په پنځمه هند انګلستان ته د وو منډو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووته. هند لومړی بیټنګ وکړ او د 2450 منډو هدف یې وټاکه چې انګلستان د وو لوبغاړو په سوځېدو په شلو اوورونو کې 246 منډې وکړې. د دغه جام په لومړنۍ نیمه پایلوبه کې چې د چهارشنبې په ورځ د نیوزیلند او جنوبي افریقا د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، نیوزیلند په نهو کټو وګټله او پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه. د کرکټ د شلو ورځ نړیوال جام پایلوبه به د راتلونکي یک شنبې په ورځ د مارچ په اتمه ترسره شي. د خبرونو پای.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
السلام علیکم. پنجشنبه د کپ 14 د افغانستان او پاکستان د شخړو اتمه ورځ ده. دواړه لوري یو بل ته د پوځي مرګ ژوبلې اړولو ادعا لري. د افغانستان لوري ته د لسګونه ملکیانو وژنه هم ملګرو ملتونو تایید کړې ده. جګړې ډیوران کرښې ته نږدې سلګونه کورنۍ هم بې ځایه کړې. پوښتنې دا دي چې دا جګړه به تر کله دوام کوي؟ پر افغانانو یې لنډمهاله او اوږدمهاله اغیز څه کېدای شي؟ ولسونه یې د مخنیوي لپاره څه کولی شي؟ د ازادۍ په څپو کې خپرونه کې همدا مسلې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین يم او راسره میلمانی دی په پیښور کې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری د پوهنتون استاد محمد بشیر دودیال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر مشر ډاکټر حاطف مختار. تاسو اوریدونکو ته هم ښه راغلاست وایم. یادونه کوم چې اوریدونکو نه مو هم په پښتو فیسبوک پاڼه کې نظرونه غوښتي. تقریبا سلګونه پیغامونه او نظرونه راغلي. موږ به هڅه وکړو چې یو برخه له تاسو سره د خبرونې په ترڅ کې شریک کړو. ورځو په سر کې خپل خبريال فرهاد شینواری ته په پیښور کې شینواری صاحب ستړي مشي کاوریدونکو سره د افغانستان او پاکستان د شخړې تازه حال شریک کړي. ورو سببیا میلمانه هم خپل نظرونه او خپل تحلیلونه شریک کړي. نن چې د جګړې اتمه ورځ ده، تازه حال څه دی په تورخم شاوخوا کې او په پوله کې؟
مننه تاسو نه. هم داسې چې لکه تاسو هم ذکر وکړه چې تیرو خوښه اتو ورځو راهیسې دغه دوه طرفه جګړه چې کوم ده، دا ډیره تیزه شوې ده. نو لومړی به زه د خیبر ضلع نه شروع کړم چې په خیبر ضلع کې په دوه ځایونو باندې چې کوم دی زیاته جګړه روانه ده، وقفې وقفې سره د تیرو اتو ورځو نه. چې هغه د خیبر ضلع د لنډ کوتل تحصیل چې کوم سلمان علاقه ده، دې ځای نه یعنی لنډ کوتل نه او سره د بازار د خخیلو چې کوم علاقه ده، دې ځای نه پاکستانی ځواکونه چې کوم دي د لوی توپخانې استعمال کا، وقفې وقفې سره هر ورځ شپې می ورځې می. او زه به دا ذکر وکړم چې د خیبر ضلع دا دوه ځایونه چې کوم دي د افغانستان د ننګرهار ولایت سره لګېدلی دي، چې سلمان علاقه د لالپور ولسوالۍ او مامندارې سره لګېدلی. او بیا چې کوم بره د خیبر ضلع د زخخیلو د اپریدو سیمه ده، کوم ځای نه چې د پاکستان پوز افغان لوري ته دغه توپونه ورغورځوي او په هغوی باندې په هغوی ډزې کا، هغه سیمه بیا د ننګرهار ولایت دور بابا ولسوالۍ سره لګېدلې ده. نو په تیرو خوښه اتو ورځو کې موږ وکتل او تر ننه پورې د پاکستان لخوا د لوی توپخانې استعمال روان دی. په ټوله علاقه کې لوی اوازونه راځي د ډزو او خلک هم په ویاره کې دي. تورخم پوله چې کوم دی په مکمله توګه باندې تړل شوې ده، د لنډ کوتل میچنۍ نه تر تورخمه پورې ټوله سیمه د پاکستان پوځ په خپله ولکه کې اخیستې ده. اول ته کې چې کوم دی لوی توپخانه هم وړې ده او یو ټینک هم لیدل شوی دی په لارو باندې چې دا تورخم ته رسول شوی دی. که تلفاتو خبرو وکړو نو دی طرف ته چې کومې ګولۍ دی افغانستان لوري نه راغلي، تر اوسه پورې پکې خواوشه درې کسان جوبل شوي دي، چې هغه پرون یو ګولۍ په لنډ کوتل کې راپریوته په صدوخیلو سیمه کې دغه ډیورنټ کرخې ته څیرمه او په هغې کې یوه ماشومه او نور درې تنان چې کومو دا جوبل شول. او همدارنګ په مختلفو ورځو کې ګولۍ راغلي دي. نن هم بخنه غواړم نن هم په مختلفو ځایونو کې د لنډ کوتل تحصیل چې کومې علاقې دي ډیورنټ کرخې ته څیرمه دي، مختلفو ځایونو کې ګولۍ راپریوتلې دي. او یو کور چې کوم په هغې لګېدلی دی د لنټر غون پوخ لنټر یا کې سورای کړی، لوی سورای پکې شوی، یو اوان راغله او هغه توغندي چې کوم دی سورای پکې کړی. ملکی مرجوبلې
علاوه پاکستان خواته د نظامی مرجوبلې معلومات هم رسنوي سره شریک شوی، ځکه دې خواته د لسګونه ملکیانو تایید د افغانستان په خاوره کې یونما کړی دی. ملګرو ملتونو هلته پاکستان کې د پوځي مرجوبلې په اړه څه ویل کیږي؟
دلته خو پوځي مرجوبلې په اړه داسې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت چې کوم اطلاعات وزارت ته دوی طرف نه چې کومې دعوی راځي او د پاکستان د وفاقي حکومت چې کوم د اطلاعات وزیر دی عطا تارړ، هغه هر ورځ یوه نوې شمیره جاری کوي چې په هغې کې د تقریبا چې د دعوو مطابق په دا تیرو اتو ورځو کې دوی چې موږ په افغانستان کې چې کوم طالبان دي افغان طالبان او د هغوی شمیره چې کوم دی دا څه خواوشه داوې دوی داسې کړ چې څلورو سوه نم پورته شوې ده. خو بیا چې دې طرف ته کوم تلفات اوختي دي دا غي پاړه باندې د سیخکارا نظر لالو شمیره دوی تر اوسه پورې نه جاری کړي. البته په ځنې ځایونو کې په باجوړ مومند او خیبر کې د امنیتي ځواکونو لیا د اف سی ځواک ځنې کسان لګېدلې دي په مرمیو باندې هم او مرګ ژوبله هم ورته اوختي ده. خو په سرکاري ډول باندې دوی تر اوسه پورې داسې واضح بیان نه دی ورکړی چې یار دومره ته دا شمیره رسیدلې ده.
بله کور ودان شینوار صدیق وته د طالبانو حکومت ویلي چې همدا تېره شپه په کوچلاخ کې د اف سی ځواکونو یا د پاکستان د امنیتي ځواکونو یو هډه ویستلې ده او دوی ادعا کړې چې لسګونه کسانو ته یې مرشوب لاړولې ده. البته د جګړې له پایله لکه څنګه چې تاسو هم ورته ویلي شینوار صاحب دواړه لوري یو بل ته د درنې پوځي مرشوب لاړولو ادعا لري خو د دغه ادعاو تصدیق یو څه ګران دی او خپلواکو سرچینو هم تر اوسه پر پوځي مرګ ژوبله باندې یا دولتي مرګ ژوبله باندې تبصرې نه دي کړي. کور ودان را سره اوسه نور میلمانه هم را سره دي. راځي چې استاد دودیال ته ورسو. دودیال صاحب تاسو د شینوار صاحب خبرې واوریدلې. کلک زر راسو د افغانستان د خلکو ټولنیز او اقتصادي ژوند باندې تغیر پاره تام شو ځکه له وړاندې نه د افغانستان خلک بے وزله وو لوړاند نه دوی په بشری ناورین کې راګیر وو مرستې له افغانستان سره کم شولې له افغانستان د کډوالو یا د ځوانانو تېخته زیاته شوله د بیکاری کچه زیاته وه اوس چې دغه سیاسي وضعیت راغلی له پاکستان سره هم افغانستان په جګړه کې وته دی یو خواته بل گاونډي باندې هم بیا د اسرائیل او امریکا له خوا بریدونه پیل شوی دي د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت پر اتلونکو څو ورځو څو نه یو هتام یاشتو کې څنګه ارزوي څه تاثیرات دي چې افغانان باید تمه ولري.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو مخکې تاسو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. همدارنګه شینواری صاحب ته او مختار صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې دغه د روژې په برکت دغه جنګونه ختم شي ځکه چې دغه جنګونو په مجموع کې دغه سیمه چې ده دغه د ډیورنډ د تحمیلي کرښې دواړو طرفو ولسونو ته سخته ورځ راوستې ده. دا جګړه همدې د پاره ده متاسفانه چې دغه د پښتنو سیمې وځپل شي. په دا دومره کلونو کې هدف همدغه ده او دا دنیاوالو ته وښيي چې پښتانه دغسې ګویا د جګړې او د تروریزم خلک دي. دې کې یو لوی سیاسي هدف نغښتی ده. دا چې یو ځلې لارې بندې شولې هم په خلکو باندې لوی بوج راغی ځکه چې د دغو خلکو ترمنځ دغه عنعنوي لارې چې وي دلته درې ډوله تعلقات و د دواړو طرفونو ترمنځ. یو دا چې دوه اړخیزه تجارت و د سیمې د خلکو د افغانستان نه هم مالونه تلل د پېښور خواته او د نورو علاقو خواته او د هغې خوانه هم مالونه راتلل افغانستان ته. دوی یو عنعنوي تجارت ساتلی وو او دا د دواړو خواو د خلکو په ګټه وو. خصوصا د افغانستان نه به سبزي او میوه داتلله او د پاکستان د خوانه به نه دغسې ضروري شیان به راتلل لکه غوړي شو لکه دال شو وریژې داسې نور. اما دا تجارت ودرېد متاسفانه او بیا ورپسې دغه ده د اتو ورځې کېږي چې جنګ ده او ډېر خونړی جنګ ده او دا زیاتره تلفات په افغانستان کې ټول ملکي خلکو ته غریبو خلکو ته دا تلفات اوړي. څومره چې خبرېږو په جلاباد کې جلاباد شاوخوا کې دا ملکي خلک ماشومان سیاسري او ډېر خلک بې ځایه هم شول. نو معلومدار د یوې خوانه روژه وه د بلې خوانه دغه د لارو تړل کېدل او دا جنګونه او د ایران د خوانه هم دغسې جنګ. دا معلومداره خبره ده چې خوراکي توکي نرخونه لوړېږي خلک تشویش کې دي خلک په اندېښنه کې دي. سره دې چې لله هم تر اوسه پورې بازارونه ډک دي تر اوسه پورې اگر که قیمتونه لږ لوړ تللي دي نو دا به کېدای شي د روژې تاثیر به هم وي د اختر مخه ده او د جنګ تاثیر به هم وي ځکه چې جنګونه خامخا رواني تاثیر هم لري. سایکولوژیکل خلک تجار سوداګر دا تر اغېزې لاندې راځي. تجار تر یوې اندازې پورې کوشش کوي چې ډېر مالونه بازار ته وړاندې نه کړي ځکه چې نور هم نرخونه جګېږي یو نوی احتکار رامنځته کوي. دا احتکار په دې روژه کې زه فکر کوم ناروا ده. اما د جنګ چاره نشته ده جنګ ده او سره د دې چې افغانستان د شمال لوري ته خپلو دریو نورو ګاونډیانو سره لارې لري خو د اغېزې نه دومره ډېر توکی برای نشی چې هم تر جلاباد و کندار و تر پکتیا و تر دی ټول پورې ورسیږي. دا نو یو څه مشکله خبره ده. نو طبعا قیمتونه لوړ شوي دي او خلک هم په تشویش کې دي. نو الله ته خیر کړي.
کور ودان دودیال صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب مختار، تاسو هم ستړي مشئ، څه فکر کوئ جګړه ولې دومره وغځېده؟ آیا سر کې هم توقع همداسې وه ځکه پخوا هم تقریبا د څو ځله د افغانستان او پاکستان نښتې رامنځته شوي، شخړې شوي دي چې تر ډېره به په همغه سرحدي سیمو متمرکزه وه، اما دا ځل فکر کوم خبره اوږده شوله او له بده مرغه چې زیانونه ملکیانو ته او اغیز پر ملکیانو یا په عامو افغانانو باندې ورځ تر بلې زیاتیږي.
سلام علیکم، تاسو زما غږ لرئ؟
استاد غږ درو ډاکټر صاحب مهرباني.
ډېره مننه تاسو، دوباره سلام تاسو ته او ستاسو درنو میلمنو ته او د افغانستان شریف عزیز او ستر ملت ته. زما باور دا دی چې د پاکستان ستراتیژیک موخې او اهداف په افغانستان کې د ټي ټي پی لپاره نه دی، بلکې پاکستان کوشش کوي چې په طالبانو فشار راوړي تر څو وشي توانېدلی په نړیوال کچه ځان ته امیان پیدا کړي او د افغانستان د بدنامولو هڅه وکړي او افغانستان نړۍ ته داسې معرفي او افغانستان کې ګواکې داسې ترهګر ګروپونه شته دي چې هغه د نړۍ د امنیت لپاره ګواښ دی او د پاکستان لپاره ګواښ دی او غواړي چې نړۍ تیری مشروح دی. او له بل اړخه د ټي ټي پي موضوع یو تراشل شوی سناریو دی. حقیقت دا دی چې دغه جګړه د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې په افغانستان کې تپل شوی. افغانان خلک کله چې په جغرافیا حمله کوي، کور ورانوي، جماعت ورانوي، ماشوم وژنې، مشران وژنې، د دې په کورونو غټ غټ بمونه غورځوي، خلک په خپل د جګړې متن ترازی، خلک بل هیڅ لار نه لري چې هغه نظام چې په افغانستان کې حاکم دی دغه تر حمایت ودرې کی. په دې لحاظ دغه جګړه چې دوی شروع کړی دا ټي ټي پی په نوم یو داسې سناریو دی چې فقط پلمه او بهانه دی. موږ غوښتنه دا دی چې پاکستان دې په افغانستان کې د خپلو هغه بنیادی ستراتیژي یا ستراتیژیک ټپ په حق له تغییر راوړي. افغانان به هیڅکله داسې حکومت په افغانستان کې ونه مني چې هغه بهرنی سیاست او داخلي سیاست د پاکستان تر اثر لاندې یو سانه نظام د پاکستان سره کوم مشکلات چې لري دا د افغانستان ملي مشکلات دي. پاکستان دی باید د افغانستان په امور کې مداخله ونه کړي. پاکستان دی باید اجازه ورکړي چې افغانان د هند سره وصل شي، اما چې افغانان دوی ته اجازه ورکړي چې د مرکزی آسیا سره وصل شي. پاکستان دی نور د ترهګرو پلمې پر بهانه افغانان نه بمباروي. او کچیرې دغه سناریو تکراریږي، زه په دې باندې باور یم چې دا جګړه به ملي کیږي او د افغانستان دغه حکومت چې فعلا ډېر ستونزې هم لري، د افغانستان ملت به د شاد ریږي او د خپل ځمکني او تاریخي جغرافیې نه به دفاع کوي.
بله ډاکټر صاحب، دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه فقط یو دوه ورځې مخکې د ایران له جګړې وروسته رامنځته شوله. داسې ویل کیږي چې دا هم د ایران د جګړې، البته داسې ګمانونه دي چې د ایران د جګړې د ستراتیژیک پلان یو برخه و چې اول به هغه سیمه نارامه کیږي بیا به په ایران باندې جګړه پیلېږي. دا څومره واقعیت لري؟ تاسو دغه حالات څېړئ، آیا پلان شوی یا همغږی شوی کار و؟ پاکستان ته ویل شوی چې تاسو برید وکړئ چې سیمه نارامه شي بیا به په ایران باندې برید کیږي، که نه فکر کوئ دا تصادفي دي چې دا دواړه جګړې همهاله سره شروع شوي؟
د افغانستان په دغه جګړه قطعا تصادفي نه دی، د پلان شوی دی او دا پلان په پاکستان او واشنگتن کې نیول شوی او دا پلان د افغانانو او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د سیاسي او تاریخي ځمکنۍ بشپړتیا د هویت پر ضد دی. له بل اړخه که تاسو څه وخت له مخه په یاد ولرئ چې د پاکستان ولسمشر او د دوی د نظامي چارو مسؤول واشنگتن ته لاړ، والته ټرمپ سره کېناست او ټرمپ دوی نه حمایت وکړل، سره له دې چې امریکا په پاکستان او په دې سیمه کې سوګونه ستراتیژي لري او د پټ ستراتیژي دا دی چې د سیمه نور هم نارام کی د افغانستان اوسنۍ واکمن نور هم ضعیف کی او په افغانستان کې داسې یو جګړه راوړي چې هغه دغه جګړې په نتیجه کې افغانستان یو نیابتي استخباراتي جګړې ښکار شي. ور لاره بدایي چې دغه ستراتیژي په حق له افغانان یو خپل ملي ستراتیژي ولري. اوله ستراتیژي د افغانانو په ګټه دا دی چې مونږ د ایران په جګړه کې ناپېلې دریز ولرو، د غرب سره مونږ په تقابل کې نه یو. ایران پیږي او امریکا پیږي، ایران پیږي، روسیا پیږي، د افغانستان ملي ګټې او د افغانستان ستراتیژیک نقطه دلته منتدا وایي چې مونږ باید د غرب سره په تقابل کې را نه شو، بلکې د غرب سره د تفاهم او د تعامل خبرې او دروازې خلاص کو. یو ټکی شتل د ډیر مهم دی، د پاکستان اهداف په افغانستان کې ټي ټي پی نه دی. د پاکستان اهداف په افغانستان کې د افغانستان اوسنۍ نظام تغیرول دي، چې دا د پاکستان نه حق دی او نه افغانان باید دوی ته دا اجازه ورکړي. که په افغانستان کې یو نظام تغیر مومي، یو ستره لویه مشروع جرګه راځي، دا د افغانانو ذات البیني موضوع دی چې افغانان باید ځان ته داسې یو دریځ ولري چې په دغه حساسو شرایطو کې د خپل تاریخ، خپل شرف، خپل عزت، خپل جغرافیا نه دفاع وکړي. هر هغه پردی روایت چې افغانستان کور او جماعت او کلی ورانوي، بیا جګړې ته لار خلاصوي، نیابتي جګړو ته لار خلاصوي، افغانان باید د دغه روایت په ضد یو ځای شي او د خپل ملي یووالی حفظ کړي. بس
کور ودان سلامت اوسئ. د دواړو لوري استازي موږ سره نسته، البته د دواړو لورو، اما دواړه لوري د خپلو جګړو یا د خپلو اهدافو ننګ کوي. بل شکه چې پاکستان خپل روایت لري، هغوی وایي چې هدف یې د ټي ټي پی زال او د داعش خراسان څنګه زال وي په اول برید کې، بیا وروسته چې کله د افغانستان لوري غچ اخیستون کې بریدونه پیل کړل، وروسته بیا نو مخامخ جګړه شوه. اوس دواړه لوري یو د بل اهداف ولي، یعنی مستقیم د افغانستان حکومت یا طالبان حکومت پر پاکستانی پوځیانو باندې بریدونه کوي او برعکس هغوی پر افغان طالبانو باندې، نو جګړه مخامخ شوې ده. هدفونه اوس یو څه واضح شوي دي. نو نن په دې بحث کې و چې ولسونه څه کولای شي دواړو لورو ته ترڅو دغه جګړې اغیز کم کړي، لږ تر لږه ملکیانو باندې اغیز کم کړي، ځکه د مسلې ته ملګرو ملتونو هم اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوچارک ویلي چې دا خبره باید ډاډمنه شي چې ملکیان زیانمن نشي. میلمنو را سره وشي موږ له اوریدونکو نه هم غوښتي چې په دې اړه خپل نظرونه را سره شریک کړي. پښتو فیسبوک پاڼه کې چې دا موضوع ما پوسټ کړی و، تقریبا 390 تر 400 پورې تبصری راغلي چې د ټولو ویل به له امکان وتلی وي. فقط څو لنډې تبصری راخلم. همایون بادری لیکلي وایي په ژوند د پراته لغمجنو کې سو اوریدل بل کوم خاص اغیز نه دی کړی، بل دا چې هر خوله کې ژبه هغه بیا د جنگ په ننګ او رد مشغوله ده. سردار ولی سادات لیکلي وایي دا جګړه په افغانستان باندې 40% منفي تاثیرات کوي، خو 80-90% منفي تاثیرات پر پاکستان باندې دي. او حمید الله حمید شیرزی لیکلي دي وایي د افغانستان او پاکستان جګړه فکر کوم د ایران د جګړې سره تړاو لري او دا دواړه پلان شوی جګړې دي. او الحاج مصباح وصال لیکلي وایي بس ما نظر داده چې کلکه وعده دې ترې واخلي چې آینده کې باید داسې غلط فهمي ورڅخه ونه شي. دای وایي چې چیرته اوربند کیږي باید د پاکستان له طرف نه کلکه ژمنه واخیستل سي. ډېرې نورې تبصرې هم راغلي دي، که وروسته وخت پاتې شو بیلولو، که نه همغه پښتو فیسبوک پاڼه کې به پاتې، که اورېدونکي غواړي هلته خپلې تبصرې کتلی شي. شینوار صاحب مخکې دی چې خپل اورېدونکو ته ورشو، د افغان کډوالو په اړه باندې هم تاسو څو ورځو کې راپورونه درلودل. د افغان کډوالو وضعیت هم داسې دی چې ویل کېږي د پاکستان پولیس هلته ګواکې د دغې جګړې غچ له کډوالو اخلي. له کډوالو سره چې تاسو تازه خبرې کړي په لنډي کوتل کې، په نورو شاوخوا سیمو کې، په پېښور کې، آیا همداسې ده پولیسو خپل چاپی پر زیاتې کړي په کډوالو؟
بالکل همداسې ده. پرونم چې ما دلته کې د افغان مهاجرینو د کومونو د شورا چې کوم مشران دي، عام دکانداران دي او افغان کډوال دي، هغوی سره چې ما خبرې وشوې نو دوی ډېر په خوف کې دي، ډېر په ویره کې دي. او دوی ویل چې تیر تر بل هر وخت چې څومره وختونه تیر شوی دي تیر وختونو پرتله دا ځل دوی وضعیت خنه ډیر سخت حالات سره مخ دي. یو طرف ته دوی نیسی په جیلونو کې اچي او څوار لس فارنیکټ ورته یي چې دا پولیسو سره اختیاري چې هر یو غیر ملکی وګړی چې هغه کوم اسناد ونه لري لګه پاسپورټ او ویزه نو دی ونسی به سارله عدالتونو ته وړاندې کا بیا د وکیلانو فیسونه لګي بیا یې کاغذونه جوړ کا او دا افغانستان ته ډیپورټ کوي. خو دلته کې سوال دا دی چې د تیرو اتو ورځونه په تورخم باندې د افغان کډوالو د ویستو چې کومه لړۍ ده دا ځنډول شوې ده. هلته کې خو جګړه هیڅوک نشي تللی نه راتلی شي نه دې مخې تللی شي. نو چې دا خلک یوونی ول مطلب دوی چې یو خو په جیلونو کې او په حوالاتونو کې ځای نشته په عدالتونو باندې هم بوج دی چې دوی د ډیپورټیشن یا د قانوني طریقه د شړلو هغه کاغذونه تیار شي. البته دوی په دې تشویش کې دي چې که مونږ ځم نو په کومه باندې به ځو. بل داسې و چې ځنې کډې د سند او د پنجاب نه د خیبر پختونخوا لرې پرتو علاقو نه پېښور ته را رسېدلې وي لیا په لارو کې وي هغه ودرول شوي دي. هغه اوس یو ځان له مشکل سره مخ دي چې هغوی سره ما خبر وشوي په کې ځنې کډو سره نو هغوی وي چې موږ دا ګاډیو په لکونو روپو کرایه باندې رانیولي وو موږ ور سره دوه ورځې لیا درې ورځې کړې وي چې مطلب موږ به د سند پنجاب لیا د خیبر پختونخوا لرې علاقو نه راوځو سره د سامانونو او کډې نو موږ به مثال په تور دوه لکه روپۍ کرایه درکو جلال آباد پورې لیا کابل پورې. نو دا خو اوس په دوی باندې ورځې زیاتې شوې اته ورځې په دوی باندې واوښتې. نو یو هغه مشکل سره مخ دي چې په دوی باندې کرایه وړي په لارو کې مطلب روژم ده د روژه ماتي او د روژې نیوو د پېشمني مشکلات دي ورته. او هر څوک دلته کې په ځینې ځایونو کې ما وکتل سلارې ولاړې دي په هغې کې کډوال هم دي سامانونه هم دي د خیبر ضلع چې کوم ځایي خلک دي دوی ورته بیا د پېشمني او د روژه ماتي یو څه نا څه بندوبست کا خو هغه سهولت خو نشته ورته. تر اوسه پورې لا موسم ډېر نه دی ښه شوی مطلب یخ هم شته دی او دوی ته تشنابونو مسلې هم دي پاکې اوبه ورته نه میلاوږي. نو ډېرو ځایونو کې په لارو کې دا کډوال ولاړ دي او چې کوم دلته کې اوسږي په پېښور کې خو د تیر یو کال نه چې کوم دی د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دوی سره نرمي روانه کړې وه خو اوس داسې ښکاري چې د پختونو صوبایي حکومت د لاسه دغه نرمي ووته او د پاکستان وفاقي حکومت زور په دوی باندې زیات شو او دوی ته ویلي چې وینسی. بیا په دې لړ کې ما خیبر پختونخوا د پولیسو چې کوم مشر دی د هغې ویاند ریاض خان سره هم خبرې وکړې ځکه چې ځینې خبرونه داسې په سوشل میډیا باندې راتل افغان وګړي تر هغې پورې نه نیسي پولیس چې تر څو دغه د تورخم دروازه خلاصه شوې نه وي. او چې هغوی ته ما ټلیفون وکړ نو هغوی وي چې مونږ په دې لټ کې کوم سرکاري نوټیفیکیشن نه دی جاري کړی او زمونږ هغه امر چې کوم دی هغه برقرار دی چې بې اسناد افغان کډوال ونسی او مقدمې په درج کړی
چې لارې بندې دي او د دې امکانات نشته چې هغه کډوال چې نیول سوی دی هغه خپل کور ته راشي یا د چا چې کډې بار دی هغه هم بند شوي کور ودان شي. نواری صاحب دې خواته موږ راپور نه درلودل چې د پولې دې خواته تورخم شاوخوا کې او دغسې د پولې اوږدو کې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. دغه نن د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم په دې اړه باندې یو تازه بیان ورکړی دی او ویلي دي چې عام کسان ډېر زیانمن شوي دي. اوس ورزو د ننګرهار خوږیانو ولسوالۍ ته دغلته یو اورېدونکی سټوډیو سره وصل شوی دی د سره به خبرې وکړو چې په ننګرهار کې څه وضعیت دی. ستړي مشئ ماښام مو په خیر. تاسو د ازادۍ په څپو کې خبرونه اورئ.
السلام علیکم
کور مو ودان تاسو را تخپل نوم واخلی کوم د خوګیانو کوم ځای خبرې کوي؟
نوم مې محمد امان دی د خوګیانو یو ولسوالۍ مربوط یو د خوګیانو د ولسوالۍ.
محمد امان خان دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړو الته ولسونه باندې څه غیس کړی دی؟ تاسو خوګیانو کې اوسېږئ شاوخوا به د ډازو غږونه اوري یا به مو ژوند یو څه ترخصوي وي څه وایي یا ولسونه د جګړې په کمولو کې د اوربند پر اوستلو کې څه رول لوبولی شي؟
دا خو جګړه خو افغانان تقریبا دا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله جګړې نه ډېر ستړي ستومانه دي. جګړه خو موږ نه غواړو. جګړه خو په موږ باندې د پاکستان دخوا نه تقریبا د موږ هلته اووه میلیونه ماجر پراته دي، هغه ټول موږ په نظر کې نیولي دي او جنگ نه غواړو. خو چې کوم جنگ په موږ باندې د پاکستان دخوا نه تحمیل شو، نو د دې به بیا د خیره په خپلې وسې توان سره مقاومت کوو او دې ته به موږ ټول لسونه په ټینګ عزم او په ملاتړ باندې ولاړ یو. بله خبره دغه صلح چې کېږي دا د پاکستان پښتانه دغو یو حرکت وکړي، یو څه شی وکړي، د دغې خوا نه یو څه شی لاره پکې پیدا کېږي.
نو تاسو وایئ چې دا مهال د سیمې هیوادونه د نړۍ هیوادونه د ایران په جګړه کې ښکیل دي، هلته مصروفه دي، د افغانستان او پاکستان د شخړې د حل لپاره یا هم د اوربند لپاره باید خپله پښتانه ولسونه سره غږ پورته کړي.
وو مونږه جرګی لرو پښتانه، مونږه جرګی لرو، په جرګو باندې مونږه غټي غټي مسایل حل کولای شو. او دغه جنگ سره چې د مونږه له طرفه ډیر احتیاط کیږي، مونږ ډیر احتیاط د پاکستان د پښتنو سره کوو. پاکستان پښتانه د مونږ ورونه دي او د مونږ سره تقریبا څلوېښت کاله د مونږه میلمه پالنه کړي. دا اوس کوم کار د مونږ سره روان دی؟ دا د پاکستان سره نو مناسب. ما پاکستان کومه ښه پالیسي لرلې نو پاکستان به د مونږ د دنیا د مسلمانانو دا یو مشر وو، او که ښه پالیسي لرلې مونږ به دعوه کولای چې مونږ اټومي بم لرو. دغه بم به د مونږ مشترک بم وو. خدای چې ښه پالیسي نه لري او دغه ته خبرې راورسولې، دغه میلمه پالنه چې مونږ کومه لرله یا همداسې تمه توقع د پاکستان نه مونږ نه لرله لکه دا وچې شوه.
بله، یو بل وروستۍ پوښتنه کوم تاسو نه، بیا در سره مخخه کو راځو خپل میلمنو ته. مونږ له تورخم نه راپور نه درلودل چې ډیر کسان بي ځای شوی دي، تقریبا سلګونه کورنۍ په نورو سیمو کې هم کسان بي ځای شوی، په کوناړه او د سرحدي نورو سیمو کې. په عام خلکو باندې د جګړې اغیز څه دی؟ آیا په بازارونو کې په بایو کې څه توپیر تر سترګو کیږي؟ یا خو پروزا کې مجموعا د توکو بیې لوړیږي، اما اوس چې د پاکستان لارې بندې دي تقریبا څو میاشتې کیږي، ایران سره هم که څه هم ګمرکونه رسمي خلاص دي اما خامخا جګړه به اغیز کوي. بازارونو کې د عامو خلکو په ژوند باندې د دغه جګړې اغیز څومره محسوس دی؟
جګړې خو اتمی بدبختی لري، جګړو سره نرخونه لوړیږي، جګړو سره دربدری ده. چې خو شکر الحمدلله چې په افغانستان کې تر اوسه پورې نرخونه هم کنټرول دي او د څه ډېر د نرخونو د خوانه او کډوالي به یو څه رامنځته شوي. توپونه د پاکستان د خوانه روانېږي او ولسونه به زیانمن شوي. جنګ خو ښې پایلې نه لري او نرخونه په بازارونو شکر دی انشاءالله نسې ډېر هغه نه لرو، نیمګړتیاوي ډېرې نه لرو.
کور مو ودان. امان الله خان له خوګیانو نه سلامت اوسئ چې د ازادۍ په څپو کې خبرونه کوي.
محمد امان له خوګیانو.
او محمد امان له خوګیانو نه کور ودان سلامت اوسئ، ډېر مننه. دودیال صاحب، تاسو د غوریدونکو خبرې واورید، که څه هم دا مهال مطلب د وایدا د پټي سر دی کنه، نو د جګړې پیل دی. اما څه چې ګورو په بازارونو کې د ډالر بای د تقریبا له دوه درې شپې تونه پرون تر پنځه اویا پورې ډالر پورته شو. کله چې ډالر پورته کیږي په افغانستان کې د توکو په بایو باندې اغیز کوي. د لارو بندوالی بل لامل دی. آیا د منځنۍ اسیا هیوادونه به د افغانستان لپاره تکافو وکړي؟ ځکه که چېرته ایران سره خدای مکړه لارې بندېږي، دغه کوم ترانزیت چې کېږي د ایران له لارې چابهار او دغه راز بندر عباس له لارې نه، او د ایران نه کوم واردات چې کېږي افغانستان ته یا صادرات کېږي افغانستان ته، که دغه بندېږي پاکستان لارې هم بندې وي، د منځنۍ اسیا بازارونه څومره د ډاډ وړ دي، څومره د اطمینان وړ دي؟ آیا د قحطۍ ویره شته؟ ځکه داسې ګنګوسې دي چې که دا لاره بندېږي نو افغانستان کې به نه یوازې دا چې قیمتي بلکې قحطۍ یا د توکو نشتوالی به رامنځته کړي.
خدای دې نه کوي، د قحطۍ امکان انشاءالله نشته، ځکه چې ژمی تیر ده او پسرلی را روان ده. پسرلی معمولا افغانان پټیو ته وځي، باغونو ته وځي او څه امید پیدا کیږي. قحطۍ به نه وي اما قیمتي به شي. دغه د ایران سره ولو ک ګمرکونه خلاص هم دي اما مال تجارت نه راځي په داسې حالت کې نه راځي ایران اعلان وکړي چې هیڅ څه به خارج ته نه صادریږي نوې صادرات بند کړي دي خو دا د خوشحالي خبره دا ده چې تر اوسه پورې د افغانستان بازارونه لالحمد ډک دي کوم خاص د قاسي علایم نشته دي د شمال همسایګان به تر خپل وسې پورې تجارت جاري ساتي او هغه زموږ دا د دوو نورو ګاونډیانو په مقایسه ډېر نیک خلک دي په دغه ټول د تاریخ کې زموږ د شمال ګاونډیان افغانستان سره ډېر ښه چلند درلودې او زموږ د افغانانو او د ولس اراده او نیت خو تاسو هغه د واورېده امان جان خوګرنی څومره په اخلاص سره وویلې چې موږ دغه د سرحد دوو خوا ته پښتانه لکه وروڼه غوندې یاسو نو د ولس شکایت د پنجاب نه ده او پنجاب یوازې په دې جنګ کې نه چې دغه اوس موږ وایو چې جنګ شروع شوی ده د پنجاب جنګ د هماغه پخوانو موږ سره وو هغه وخت کې چې دوی مغلګۍ بمباري کړله او دوی یوازې افغانان دې خواته د سرحد دې خواته نه بلکې اخواته هم سواد کې څومره قتلونه وکړل چارسده کې څومره قتلونه وکړل داسې تر بنو پورې تر دغه ټولو منطقو پورې بلوچان خو یوې خواته پرېږده دوی په دغه منطقه کې د پښتنو د بلوچو په منطقه کې قتلونه د کلونو کلونو نه شروع کړي دي د دوی دا اول تجاوز نه ده پخوا هم خو اوس فرق دا ده چې اوس امریکا په شا ټپوي امریکا دا مقصد هم لري چې دلته د ایران سره هم وضعیت ګډوډ شو دا هم دغه جنګ لوی جنګ ده او دلته هم بل هدف یې دا ده چې په دغه زمین کې په دې کې چې دلته توپونه راولي هغه عسکري ځایونه او قرارګاوې چې امریکایانو جوړې کړې وي هغه یوه یوه له منځه یوړل شي او په یو شکل سره دغه وسلې چې موجودې دي دا وسلې هم کمې شي له منځه لاړې شي او په دې جنګونو کې وسلې ځي له منځه ځي معلومدار نو دلته څو هدفونه دي څو مقصدونه دي د امریکې خو مقصد دا ده چې دا سیمه همدغسې کړکېچنه وي او د دوی دغه جنایتونه ټول په کې ورکي او ملامتي په ټي ټي پي او په طالب او په داعش او په دې باندې را شي او دا سیاسي لوبه ده ټولو ته معلومه ده د امریکې دا مقصد ده او د پنجاب دا مقصد ده چې پښتانه نور هم وځپل شي وځپل شي او نوم یې بد شي او دغه د ډیورنډ کرښه په یو شکل سره غواړي چې دوی نور هم برجسته کړي او دغه کرښه په حقیقت کې غواړي چې د سرحد په توګه کله وایي چې دلته به هیډ ټاکو کله وایي چې نظامیان به دلته ګمارو او دا خبر او بل هدف یې دا ده چې په یو شکل سره د واخان له لارې هغه لنډې لارې نه ځان منځنۍ آسیا ته ورسوي دلته د موږ د اوبو مطلب هم ده چې افغانستان آرامه نه شي او خپلې اوبه کنټرول نه کړي یعنې د پاکستان هدف دغه سیاسي اقتصادي مسایل هم دي اقتصادي مسایل هغه د اوبو منابع دي زمونږ د معدن خبره ده د لارې دي دا دي نو دا ټول هدف لري ټول مقصد لري د بل خوانه طالبان هم ایران دي طالبان په دې دي پاکستان نه ډېر خفه دي چې طالبانو شل کاله د پاکستان د خوشحالولو دپاره بشکې راوړلې افغانستان کې خلک وژل سړکونه او پلونه او دا یې پرې وران کړل اخر پاکستان د دوی ته نه شهباز ویلي نه هېڅ هغه د ورسره جنګ یې شروع کړ نو د ټولو خواوو نه تمش کېدلې ده امید دا ده چې د افغانانو ژوند نور د خطر نه بچ شي نور دا ملکي تلفات ونه لرو او خدای دې نه کړي چې قاسي او قیمتي د دې نه اضافه شي خلک نور تحمل نه لري نور وس توان نه لري امان جان وویل چې موږ دا څلوېښت پنځوس کاله جنګ تېر کړی رښتیا وایي یوازې دا اته ورځې نه دي دا د پنځوس کاله موږ دا جنګ د پنجاب له لاسه موږ دا تحمل کړی ده خدای دې نور دا جنګ ودروي
کور ودان سلامت اوسې استاد محترم تازه خبر دادی چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد اعلامیه خپره کړې ویلي دي چې د دوی رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د مالیزیا له ولسمشر محمد انور ابراهیم سره خبرې کړې د مالیزیا ولسمشر د افغانستان او پاکستان پر شخړو باندې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه ستونزې او دغه شخړې باید د خبرو اترو لارې هوارې شي دغه سي نورو اسلامي هیوادونو یا د سیمې هیوادونو هم د منځګړیتوب ټټر وهلې دی خو تر اوسه عملی پایل نه ده ورکړې مثلا د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیې حتی ایران د جګړې مخکې او د سیمینورو هیوادونو ویلي و چې دوی به منځګړیتوب لپاره چمتو وي او که چیرته وغوښتل سي دوی به دوربند د هڅو ملاتړ وکړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښاغلی مختار ولې دغه هڅې تر اوسه عملی شوی نه دی. د اوربان غوښتنې کېږي دغه د تازه د مالیزیا ولسمشر غوښتنه کړې چې باید د خبرو له لارې دا ستونزې هوارې شي. کله چې دوه طرفه یا دوه لوري جګړه پیلوي دریمګړي به دوی سره کېنی، ځکه په اسانه خپل منځو کې او بل ته تن نه ورکوي، هغه هم افغانان. نو دغه دریمګړي ولې نه رامخته کېږي؟
زما باور دا دی چې افغانانو ته ضرورت دا دی چې د قدرت د موقف نه د پاکستان سره د خبرو اترو دروازې خلاص. پاکستان دی باید دا ومني چې افغانستان یو آزاد او خپلواک ملک دی، او په یو آزاد او خپلواک ملک حمله اول د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو او مقرراتو پر خلاف دی. دویم، افغانان که څومره هم کورنۍ مشکل ولري، خو کله چې د دوی په جغرافیه حمله کېږي، دوی من حیث د یو قدرت او یو قوت د خپل ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع کوي. کله چې مونږ وایو د قدرت د موقف نه، یا فرام د پوزیشن آف سترینګ نه چې خبرې کوو، دا د افغانانو لپاره مفید دی چې باید د خپل جغرافیه نه دفاع وکړي او پاکستان ته ووایي چې موږ اوس نه پرته نن نه وروسته تا ته د ده اجازه نه درکوو چې زموږ په عمرو کې مداخلت وکړي. د ترکیه پالیسي د افغانستان په حق له لا مشخص نه دی. ترکیه د ایران د پاکستان سره ډېر ښه تعلق لري او د افغانستان سره تعلق یې مشخص لا تر اوسه نه دی. د ملیزیا ولسمشر چې زه یې هم پیژنم ښه نیت لري، اما دلته موضوع پاکستان ته ګرځي. موضوع دا دی چې پاکستان پر افغانانو حمله کړې، پاکستان په افغانان د افغانستان په حریم داخل شوی، کورونه وران کړي، جوماتونه وران کړي، ماشومان یې وژلي. د صلح لاره باید د قدرت په ګدۍ کې مطرح شي، په دې معنا چې افغانستان غواړي چې د پاکستان سره صلح وکړي. د په هغه صورت کې کېږي چې پاکستان د خپل الزامونه بیرته وواخلي، چې هیڅ داسې عناصر او ډلې وجود نه لري چې هغه د سیمې لپاره تهدید وي. دویم، آیا افغانان کولی شي په پاکستان باور وکړي؟ آیا افغانان په دې دوباره څنګه کولی شي په داسې یو خلک باور وکړي چې هغه بار بار د دوی د ولسمشر نیولی تر وزارت دفاع هم دا وایي چې موږ افغانستان ورانوو او د افغانستان نظام بدلوو، رژیم بدلوو، خلک نه پرېږدو. همدا پرو دوی د ټولو انساني موازینو او مقرراتو په خلاف 2-300 کسانې د بورډ بازار نه نیولی او بیا په یو زنځیر ټولې تړلي او بیا محکمې خواته وړل. دا حال دی. دا خلک دلته 40-50 کاله دلته ژوند کوي. یعنی پاکستان د هرې لارې نه کولی شي چې په افغانانو فشار راوړي، او دغه فشار د ده لپاره دی چې تر څو نظام نورم ضعیف کړي. او کله چې نظام ضعیف کړي، پاکستان بل ستراتیژي دلته دا دی چې غواړي نیابتي استخباراتي ډلې په افغانستان کې فعال چې پرونه د افغانستان په ورانولو کې لاس تر یو ځل بیا فعال کړي. د پاکستان دا هدف نه دی چې دا جنگ ودروي. د پاکستان دا هدف دی چې دا نظام تضعیف کړي او استخباراتي جګړې دې راسي، نیابتي جګړې دلته راسي، او د پراکسي وار په نتیجه کې د افغانستان 40 کاله نور هم په جګړو کې اوسيږي. آیا موږ کولی شو چې په پاکستان باور وکړو؟ آیا پاکستان دې ته حاضر دی چې د افغانستان هغه اصلي اساسي غوښتنې ته چې دا دی چې زمونږ په عمرو کې مداخلت مه کوئ، پاکستان به دا ومني؟ په دې اساس ټول هغه جریانونه او ډلې او ملکونه چې د صلح لپاره د پاکستان او د افغانستان په حق له کار کې، مونږ حمایت کوو. اما حقیقت دا دی چې دا کوم پالیسی چې پاکستان لري، دا زمونږ د خاورې په نفع نه دی. تاسو وګورئ چې د افغانستان ولسمشر جناب حامد کرزی او د افغانستان ډېر ستر شخصیتونه په همدا حال چې طالبانو سره اختلاف لري، خو د دغه طالب د نظام نه حمایت وکړ. په افغانستان باندې چې کله حمله کوي، په سایکالوژي لحاظ، په ستراتیژیک لحاظ او په سیاسي لحاظ، افغانستان خلک د جګړې متن ته وځي. کله چې افغانستان خلک د جګړې متن ته راشي، بیا دا جنگ د افغانستان او د پاکستان جنگ دی. دا بیا جنگ د طالب او د پاکستان د نظامیان نه دی، دا جنگ د دوو ملتونو دی، د دوو خلکو دی. کله چې ته د شخصي حریم حمله کوي، خلک مجبور دي خپل نظام د حمایت تر شا ودرېږي. مونږ په دې اند باور یو چې پاکستان دا جګړه نه غواړي چې د پای ټکی ورته کیږي، او که چیرې پاکستان صلح ته حاضریږي، افغانان قطعا غواړي چې هیچ چا سره جګړه وکړي. خو په سیاسي او ستراتیژیک لحاظ دا موضوع باید دلته وویل شي چې موږ د قدرت له موقف نه خبرې کوو. په دې معنا که هیڅ شی هم نه لرو، خو موږ یو ملت دلته لرو، او دغه ملت جنگی دلی دغه ملت دغه آدرس نه پول شوی دغه ملت دغه آدرس نه تهدید شوی تاخیر شوی جبنه موضوع من تراوری اختلافات ته لمن وهلی ممکن دلی روزلی او د اوس کوم شرایط سره موږ مخامخ یو هغه د دې چې من هیڅ یو ملت پردی بیرغل په مخ کې اتحاد او خپل وحدت او یواله حفظ
کور ودان سلامت اوسې له ګرو سبب یا په دې تم شو بحث بسر راټول کو چې د قوي موقف یا دریز نه بل اخره څنګه کولای شو چې د جګړې د ټغر ټول کو کچیرته دریمګړي نه مختکیږي ولسونه څه کولای شي جرګې څه کولای شي قومونه څه کولای شي اوریدونکو استودیو سره وصل دی دا اوریدونکو سره خبره کو بیا نو بحث سره ورور راټولو استړی مشه د ازادۍ په صفو کې خبرونه اوري
خیر خیرات ته زه په خپل ور سره د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم مېلمه تم زما نظر په دې حق لدار کم دی د افغانستان او د پاکستان په حق ده چې پاکستان چې کوم يرغلونه پر افغانستان کړی په داوس چکو کې دا په ګټه نه دی په څو واره د افغانستان حکومت ځاګ پر کړی دی زموږ سره اره خبرې د سولې د لارې موږ سره حل کړي نو کدا د پاکستان نظامیان بیا هم دا کوي چې بریدونه پر افغانستان کوي دا د دوی په ګټه نه دی موږ د دوی په ګټه دی نه زموږ په ګټه دی او کدا هم دی چې بریدو ته ادامه ورکړي تاسو درباندې نه دی د افغانستان خلک مجبور شي دا کار څونه لوی قدرت کې هر څوک بریده پر وکړي دا هو جواب دی خامخا لري هغه په دې معنا تاسو ته څه دربالبل که امریکا يرغل کړی دی که روسان کړی دی که بل چا کړی دی دا هو جواب د ملتور کړی دی کنن پاکستان نظامیان دا چې یو فکر کوي چې افغانستان کمزوري دی افغانستان نه دی کمزوري ځکه د افغانستان ولسونه خپل دفاع په هر حالت کې کوي هغه کفه په هر لحاظ وی چې مشر امیر راغ پر وکی دلته ولسته نظامی دی انسته بیا د خپل دفاع خامخا کوي لکه څنګه چې تاسو په اوس په کې ولیدل اوس بعد دا نظر دی د پاکستان پر ولسونو مدا غږ دی پر پښتنو مدا غږ دی چې تاسو د دغه نظامیانو خبره مو منئ تاسو خپل ځان ته کار وکړي پر دغه پښتنو باندې کوم ظلمونه دي پر ولسوالو ځای تاسو در معلوم دي نو تاسو د پاره دا ښه خبره ده چې تاسو د نظامیانو سره ورخلاص کړئ سره ورخلاص کړئ چې پر افغانانو باندې
دا زور مکوي کور ودان سلامت او سیدره مننه چې الیکمونی ولا او خپل نظر مر سره شریک راځي ورورو بس سره راټول کو شنوار سه بول تاسو درزو آیا سیاسي پلو تاسو امکان ګوري چې دغه جګړه به بل اخره پنګدې ورځو کې پای مومي څه خوځښتونه ستادل ته قومي حرکتونه جرګې ګوندونه دوی څه نه خني خاني خار کړی چې بل اخر به د افغانستان او پاکستان د غشخړه هواریږي او کنه لا هم د جګړې د پاتې رسیدو ښکارات سره کښته په واقعیت کې سره واندې په هغه ځای کې چې تاسو یې خبري پوښښ په غاړه لري
د تیر او اتور زونه چې دا درنه جګړه شروع شوي د دې خبره دا په دې کې تر اوسه پورې د پاکستان وفاقي حکومت چې کوم وزیران دي مشران دي او بیا خاص کر حکومتي غوندې نو غوي طرف نه چکم دا بیانونه راځي هغه داسې نخ کاری چې دوی به دا جګړه زر ودري خو بیا چکم په خیبر پختونخوا کې سیاسي غوندونه دي فعالان دي دلته په خیبر ضلع کې دوه درې غونډې وشوې او احتجاجونه مشول چې ری باید دغه جګړه ودرول شي دواړو خواو ولسونو ته تاوان دی یو ډیر لوی اقتصادي تاوان دی اوس چې دغه جګړه زیاته شوه لیا دغه د ایران چې کوم جګړې خبرونه را زیات شول نو هغه د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم یو لوی موضوع وه هغه د دوړخیز تجارت وه هغه بالکل شاته لاړه موضوع څوک یادی نه و ټوله مهمه موضوع دا وه چې دا خو د تیر کال 2015 د اکتوبر نه ترانزیت ریډ هم بند دی اور سرچ کوم دی د پاکستان ایکسپورت او امپورت چې دا په ملیونونو ډالرو د ورځې په حساب او بیا د میاشتې په حساب ورته تاسو ولګوي دا تجارت په روانو په سلګونه گاډي بعد پاکستان نه افغانستان ته وختل مالونه به وړل او بیا به هغه گاډي نه راتلل او دې سره په زرګونه خلکو د رزق غوسیلې روانې وي نو دلته کوم خلک دی هغه خو ډیر په بیا بیا باندې په پاکستان حکومت باندې پاکستانی وګړو د دغه سیاسي خلکو فعالانو تجارانو په بیا بیا غږ کړی چې دا جګړه ختمه کړی او بلکې هغه د تورخم دروازه چې کوم دا لیا نور سرحدونه دي دا ټول تجارت لپاره خلاص کړی او دغه جګړه چې دا دینه زیات تاوان چې کوم دی دلته کې پاکستانی وګړو او تجارانو ته دی. مثال په توګه د ورځې به چې کوم دی خواو شا په تورخم باندې صرف د پاکستان اته سوه لارۍ لیا د مالونو ډک ګاډي اوختل چې د هغې نه به د ورځې په حساب باندې په میلیونونو روپۍ پاکستانی حکومت ته محصول یا مالیه ترلاسه کېده، همدارنګ افغانستان ته هم ترلاسه کېده. بیا که مونږ ډیورنټ کرخې دواړو غاړو ته چې کوم ټرانسپورټران دي لیا د ګاډو کاروبارو که دی ته مونږ ګورو، او مونږ د وړو کې یو تحصیل د لنډې کوتل دغه د تورخم د اډې یو مثال راواخلو، په دې کې 15,000 موټرې او ګاډي د سورلو به ولاړو او د دوی ټولو کاروبار انحصار چې دی دا په افغان وګړو په افغان ناروغانو چې دا به راتلل او پېښور له به په ګاډو کې وړل او دوی به ورسره مزدوري روانه وه. نو دا ډېر لوی اثرات دي په دې علاقه باندې دواړو خواو ته، اکه سماجی دی که اقتصادی دی، او بس دی ټول ستونزو سره خلک مخکړی دی. خو دستی تور باندې چې کوم دی دغه د پاکستان واکمنانو طرف نه داسې بیانونه مخکړی راغلی چې
ومننه شینواره سیب رښتیا هم کله چې ولس زیانمن وي، تجار زیانمن وي، بزګر زیانمن وي، بیا نو د دولتي یا سرکاري چارواکو ډېر ور پام کیږي نه. له بده مرغه چې د افغانستان او پاکستان په دې روانه شخړه کې دواړو لورو ته ملکیان هم زیانمن شوي دي، خصوصا افغانستان خواته لسګونه ملکیان یوازې وژل شوي دي. یونما دا خبره کړې ده. کور ودان سلامت اوسې شینواره سیب، تاسو سره مخکښه کوو، نور مو وخت نه نیسو، راځو خپلو میلمنو سره بحث راټولو. دودیال صاحب، ستاسو په نظر حل لارې څه دي؟ څنګه ولسونه قومونه کولی سي چې دغه شخړې هوارې کړي او دغه ورځ تر بلې زیاتېدونکي زیانونه یې لږ تر لږه راکم کړي؟
اوس خو چې لیدل کېږي د څو کلونو نه رادېخوا د پنجاب پوځیانو په ولسونو باندې سخته قبضه لګولې، هم اخواته د پېښور خواته او د بلوچو سیمو دا ټولو دې ځای کې تر بنو وزیرستانو تر دې ټولو پورې، او هم دې خواته هم د همدغو پاکستاني پوځیانو د لاس وسیلې شته دي، مزدور کسان شته دي او خلک ولسونه تهدیدوي. دلته یوازینۍ لاره دا ده چې دغه ولسونه خصوصا افغانستان کې ملت خپل وحدت وساتي، خپل یووالی وساتي، ځکه چې د پنجاب تلاش دا هم دی چې په افغانستان کې ډلې ټپلې پیدا کړي او دا منطقوي او ژبني دا تعصبات وپاروي، او تعصبات پارولي هم دي هغه د همدغې ورځې لپاره، یوه ډله را خپله کړي بله بیا د هغې سره وجنګوي. خو ولسونه دي د هوښیاري نه کار واخلي او دغه خپل وحدت وساتي. بهترینه لاره چې تاسو پوښتنه وکړه چې څه لاره پاتې ده، لاره همدغه پاتې ده چې د افغانستان خلک د ټولو ولایتونو د شپږ دېرشو ولایتونو د آمو د غاړو نه نیولې د بدخشان تر کندهار و تر هلمند و تر ننګرهار و تر هرات پورې دوی ټول خپل ملي وحدت وساتي. په ملي وحدت کې د دوی قوت هم زیاتېږي، او بیا د روژې د لحاظ باندې دغه استکار او دغه خبرې دې نه کوي بلکې د سخاوت نه د کار واخلي. داسې کورنۍ شته د لله الحمد چې څه ناڅه لري، وسایل او امکانات لري چې خپلو ګاونډیانو خپلو دوستانو کلیوالو سره کومک وکړي. نو دغه یوه وسیله او یوه لاره ده چې زموږ ملت ځان بچ وساتي، او دغه راکټونه او مرمیو ګولۍ چې د پاکستان خوا نه راځي د دې نه د ځان بچ کړي او څه امن ځایونو ته د پناه یوسي تر څو چې دا جنګ را ختمه شي.
کور ودان سلامت سه دودیال سه محترم، مختار سه ساسو ته پای خبرې هم اورو، هلی امیدونه څومره دي د جګړې پای ته رسیدو ته، او حلارې څه کېدلی شي ولسونه څه کولی سي، او شاوخوا هیوادونه چې مونږه دا مهال څاري دا وضعیت نږدې ګوري دوی څه کولی سي په لنډو کې؟
زما باور دا دی چې د افغانستان په حق له خپل ستراتیژي ته تغییر ورکړي، او په دې شرایطو کې د پوسی چې افغان به دته آماده نشي چې په افغانستان کې د رژیم تغییر د پاکستان د ادرس یو ځل بیا تکرار شي او د افغانستان د نسبي امنیت دوباره وران شي او خراب شي او افغانستان د یو نیابتي استخباراتي جګړې سنټر او مرکز وګرځي. باور مې دا دی چې تر ټولو غوره اساسي او بنیادی غوښتنه د افغانستان د اوسنۍ حکومت نه دا دی چې یو ستره لویه تاریخي عظیمه جرګه د احمد شاه بابا په څیر او د میرویس نیکه په څیر دی وغواړي او د دغه جګړې لپاره د یو ملي تاریخ پیدا کړي. زما باور دا دی چې پاکستان به خپل حملو ته ادامه ورکوي او د صلح ګدۍ ته به د قدرت موقف نه افغانان مخامخ کیږي. تر هغه وخته درې چې پاکستان خپل ستراتیژي ته تغییر نه ورکړي، د افغانستان ملت په درنو سترګو نه کتلې، خپل د حالت او د مو په امور کې خپل ولې دا جګړه به ونه دریږي. او باور مو دا دی چې کچیر سناریو داسې وي چې وګوري په افغانستان کې د استخباراتي جګړه نور هم لمن ووهي، په دې جګړه کې به پاکستان په خپل هم وسوځي. زموږ غوښتنه دا دی چې د تعامل او تفاهم ژبه اختیار کو. افغانان همدغه غوښتنه د پاکستان سره جنگ نه غواړي، جنگ خو په موږ تپل شوی، کور خو زموږ وران شوی، جماعت خو زموږ وران شوی، ماشومان خو زموږ وژل کیږي. په دې لحاظ د افغانستان د اسلامي نظام او اسلامي امارت د طالبانو د حکومت نه مغوښتنه ده چې ضرورت دی تر ټولو د مخه یو ستره لویه جرګه وغواړي، نړیوال ته ووایي افغانستان به هیڅ طرحګر کور نه دی، افغانستان په یو ناپېلې سیاست پاور لري، افغانستان د غرب سره په تقابل کې نه دی، افغانستان غواړي چې په دغه سیمه کې پر امن پاتې شي او د خپلو ګاونډیانو سره ښه تعلق ولري. هغه بهانې او پلمې او دروغجن تبلیغات او هغه استخباراتي ماشینونه چې د افغانستان د ملت پر ضد فعال شوي تبلیغات کوي، درې ته به پاکستان د پای ټکی کیږي.
کور ودان. ډېره ډېره مننه درنو میلمنو. په پېښور کې د مشال رادیو له خبریال فرهاد شینواری، د پانتون له استاد محمد بشیر دودیال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر له مشر ډاکټر حاتف مختار نه ډیره ډیره مننه. او اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه.
نابود خانه‌ام، نابود خانه‌ام، نابود خانه‌ام.